ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرغزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادیشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق بکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون که تاجیکستان یک مرز مشترک دارد،
بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتا از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنن، ولی ما در عمل دیده ایم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعض عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردن، یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان، و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکنه در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان به طالبان، ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشن، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستند، اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدانم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی ازبکستان ببخشید، چون به گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبان، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل، و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد. با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبان یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این، خوب بیشتر گپ میزنیم. جناب جانباز، ما به تازگی همونطور که بیشتر هم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چندگاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخواهند به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند بشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شرط ما پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا مستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنه که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شود. یعنی فقط چند روز پیش جواب مستر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه، یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم این را حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت های دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او را به دست میاره، بعد از او را رسما اعلان میکنه. یک دوم دیگه در قسمت پنج استان شما پر بودید. طبعا که روابط این پنج استان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موجودگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و در مشامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است. اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک، کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجی فعلا از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل، در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا میکند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل میشد تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن، با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی میخواهد که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به او ترتیب و از این طریق صادر بکنیم. و قسمی که بیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جانباز، که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنیم؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان، به تاجیکستان یک خطر ایجاد، یک احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند. این بدون شک است. بعدن داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقه شریلیفش راه میدهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست. دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خب میدونیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتا از سه کشور، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی است، یک کشورها این هم یک خطر است. خب بعدا گفتم با مسائل ملی، خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبا آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب البته مسئله داخل افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اصلا می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حکومت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه به چه معناست. ببینیم این نظرات را وزود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبا اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشند.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردن و بعد طالبان اشتراک نکردن در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات زینفان مختلف چی در منطقه و فرا منطقه؟
خب ببینین، ما این رابطه اشارات داشتیم قبلاً. تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند. البته ما از این ردیف پاکستان میکشم، چرا پاکستان یک استراتژی تدوین یافتی نداره، بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما قد میتم، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است، مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمات مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای ازی تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جا بجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک های خارجی ای از امو انجماد برای این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای ازی تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط بر منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیرد.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، زینفان منطقه‌ای هم تلاش های خود را افزایش میتن برای حفظ منافعی که دنبالش هستن در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه‌های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی‌های امنیتی قزاقستان بکاهد در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از نگاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد به قزاقستان، فکر نکنم. و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این، منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات آمریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه. و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
آزادی ملمه. سلامونه، د آزادی ملمه خبرونه تموز احمد تکل هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو، تاسو کولی شئ زموږ ټولې خبرونې د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ کړئ او اورئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر تیرو 2 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړې مرکه کې له ښاغلي زاهدی سره د خبریال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خله هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خله واوري.
تکن سید زه فتوا زاهدی يم د هلمند ولایت په ناوول سپلای کې زیږیدلم. ما ذکر په پاکستان کې لومړنۍ ذکر کړی کله چې مشکور نه یم مش مهاجر سلو التطلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې می ذکر کړی او لاغي ورسته بیرته بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبری اجان سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می د وکلن کار وکي او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست. په دې سره سره می په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2013 کال کې می د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې او په دسل وشتره زمای ذکر بشپړ کړل او لا مغزه خوروست بیا از برته افغانستان تر علم او تر 2017 کال پورې می په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابل کارونه کړی چې حالت می د رادیو او تلویزیون د مسولیت سربیره خپل رادیو می هم درلودله او جیو جریده می درلودله د هلي په نوم باندې هغه مهم چاپوله المان کې می د دوچه ویلې اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زکړه هم وکړله.
دومره زیات زکړه زاهدی صاحب او کافی تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2013 کال پورې ما د دوچه ویلې یا د المان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2013 کال په جنوري کې می دند پرېښې اوس می خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغاتو خبريالان یا افغان خبريالان چې اوس په اسلام اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چوتی جو امر کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړی او د دې رادیو لاره خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دنه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا مشته د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کورې هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي پرمخ باندې پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کوچ تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خدای سره بیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درو سره یو د نکم کسان لرو چې لیدونکو اوریدونکو سره او دوی د رادیو اوري تعقیبوي، مشتکمنټونه لیکي، خپل نظرونه ملکي په دغه ټول یو د نکم تقریبا دا اوریدل کیږي که چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار سو کلاس رسي لري دوی کولی شي ان د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې تاسو په پام کې دي او ری به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی چې ام یې ان ټول خلک لکه په یو کول چې وسیږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیسته چې دا سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هم ته یو سپیس اخیسته چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ څنګه دا کار وکړ تر څو پوری خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې په کوم څه پیو رادیو ډیر واوري او په دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیر درنه ده، یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واورې خولې ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خولې افغانستان او پاکستان ایران او دغه هیوادونو کې البته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي ک یو څو کلته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کی شاید کولای شي سپیشل روزز موږ د رادیو واورې او څلور به ساعت هم کولای شي البته واورې او دغه سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبد الله ردی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي. دا زموږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دي. د نور سیستمونو به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واکه ورکړو.
یو نیټمو په پام کې شته چې څو وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري.
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم په ټول بشپړ شي. ځکه چې هغه نه پاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا سته، کار ته اړتیا سته او بیا خصوصا بهر کې چې اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پالکول اولته الته تقریبا ډیر زیات و، یعنی تیری په هر نه موسسات خپل دین د پرونه غوې مرسته کول ولې دلته چې تکله دغه یو څه پالکې اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پالکړي په کوم برخه کې دي څنګه کار کوي خلک څومره لاسر ته ورته لدی دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او املاتړ مکوي هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله باندې چې افغانستان کې د اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر.
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې جوز دا محل هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې دغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي دغه لپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویب سایټ او رادیو کې کولای سلته خلک دا خپرونی واوري، او هر ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه افغانستان کې ست د خبرونو او د کولای شي د کتابونو ملته واخلي یا د واتس اپ لاره موږ یو سیستم ورته پاله کړی دوی اړیکه ونیسي دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشتلاله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دی لوم ټولګي څخه پورته دوی زده کولای شي او په خپل کور کې تلک شي نسل سي دغه واوري او د یو ښوونکي لاره د ټول وخت تدریس کیږي.
کوس ورشو تاسو خوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو د افغانستان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو رادیو درلوده، د دې رادیو په باب یو څه راته وایست.
شم ما په 2013 کال کې تلته یو رادیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرېلته یو اف ام رادیو ولرم او هغه دغه یو برخي مزلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د رادیو د اف ام رادیو جواز واخیست او اند ټلویزیون د برخه جواز مهم تر لاس کړ، یعنی چې مو واخیست. خو په دې بیا تعولات را ل چې یوازې رادیو پات خپل هغه رادیو چې هغه چې ما کار کوي مش تقریبا تو افغان خبريالان ولتم چې افغانستان کې د خبريالې دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تل پاتې نه دي چې اکلن تړای لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نه کله به سړی یو ورځ د کار به درلود وي، نو موږ چې د خپل مسلک لپاره د دوامدار پات کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یو اف ام رادیو ولته جوړ کړو. موږ هغه رادیو چې جوړ کړل هلته موږ بیلابیل خبرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود او دغه سر تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه په بیلو بیلو برخو کې کار کوي.
چانه مو مرسته تر لاسه کوله او که تاسو په خپل د تجارتي اعلانونو لارې خپل مصارف تر لاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د رادیو مسولیت ما په غاړه ولته موږ ټول د خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونه مخبرولې، عموما بلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هغه وخت ډیر زیات و. هغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرولو او شوق موږ سره ولس کسانو کار کاوه او د ټول لپاره معاش رسیدي هم د
دلته د نوی رادیو کا خدای کول او فعال شو. په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري، د ماشومان لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا په کومه ژبه او کله چې تاسو وایي چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي. دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف تاسو وګورئ اروپا، امریکا او بیا نور هوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلي ماشومان دي هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هیر کړی ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبې باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، اما هغه هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تېرې اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول یې ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تېرو دېرشو کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې یې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان عملاً دلته راځي، او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني، او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورته ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي، او د هغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شاید دوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي، او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي. همداسې
نه دواړه یو پروګرامونه دي دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو. دا کولی سي خپله په افغانستان کې ماشومان یې واوري. دا د هغوی لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان د لپاره اوس نکل نه کیږي یا کسی نه ویل کیږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نکل زده کوي، او هم به پښتو تور زده کوي. شاید هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسه سي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربه او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلي؟
تکلیف په اروپا کې او خصوصا نورو ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډیر غټ کار کوي. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر زکړی او دومره ادبي تور ورته وایي کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کوي، یو هغه ماشوم تا کور ته راځي، هغه ول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او دې برخه کې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه ورته زده کیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي؟
نه، اصلا جګړه یوازنه یا غشې یا واغه بدبختی ده چې افغان ماشومان یې دغه څه خلری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په اندغ المانیا نن تر اتل له دوی مشمانو مل تر ذکر کوله، یعنی دوی ال تر ډیر څه ذکر. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلود د مشمان د ادبیات فرق کې. خو دغه روسي کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه لاړل. موږ کوشش کوو د مشمان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې شلي کوال دی، او محمد آصف بهاند صاحب هغه، او ډاکټر صاحب یحیا وردګ، خپل ځین نور لیکوالان دلته ستاسو هغه د ادبیات په برخه کې ډیر کار کوي. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هرڅه به مختوو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سره تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبري ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل دینی کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان چې دننه دی او که بهر کې خبري اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګری هغه هم په رضاکاره توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده
په نو د کال څخه تاسو وګورئ هر د نړیوال رادیو جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف او لري یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مکتلي او ورېدلې مولا وزر مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو ته جوړ کو موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا سبا نه چې یوازې به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ چې دی هغه د افغانستان خلق دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویلر
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري؟
زه د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی جوان ترالم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مختوړم د سر ترڅنګ د المانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخ چې می یادونه وکړه د افغاني ټولین سره ته یو ورځ کار پته وکړه د فنانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونه کې تقریبا هغه هم د دوی سره شریک کړو
وده مو کړای مشمن لري
بلې و ته کال فیدز پینځه مشمن لرم چې په مشمن اوس دلته ټول د الماني ذکري هغه پښپړه کړی او تقریبا وصلته ټول شونځه ته دي ژبه تقریبا د الماني ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره ذکر چې سړی په هیڅ نه چې اوس د اوس یو افغاني او کایو الماني دي زه واخینم ډیر خوشاله يم خپل اولادونو د دې خچاغي عدل ته ذکر کړی او اوس هم دوی براتون کې نو خپل هیل لرم چې راتلین کې خپل لوري ذکر هم دلته بشپړ کړی
په پښتو یا دری ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ما شمن
بل اوس په دیو لورکای چې هغه اوس دلته شپږم ټولګي ته بدلی او د المانی شونځي هغه گیمنازیم یا یو مکتب کې تل ذکر کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه ذکر کوي او پښتو ته المانی ژبه ته او دری ژبه باندې هم په هیجه او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصول او یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادت ته د ماشومان روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د ذکر ورکول د دې سر ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تو دونو اناناتو د دې سر ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو کړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي ته بیا یو غوي راځي بیرته بیا ته د غوي سره کار کوي د ډیر سنځمنه ده او زه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینی دا ستوري وسمی چې پښتو دې برخه دوی نه پوهیږي او زموږ دیني کلتورونه دونو دوی نه پیژني، ځکه چې تیر درې کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته و او دلته زده کړې کولې، دلته نه د یو نوي کلتور یو نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزی تربیه تاسو په لاس کې وانخلی ټولنه یې روزي بیا په خپل خوخه؟
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي، یا دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله ناکله یوټیوب ته ځم د افغانستان د ځایونو مورته شایم پوهیږي هغوی، یعنې همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی، ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغسې ځای دی د ټول معلومات چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار و بیا وروسته د را انتقال سو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. پس مالو یان دی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توریست نه کې، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کې او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادې میلما پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو بہجران کے دے پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا وچا تا پاتا خل زوانی دا